د مشال ریډیو په مخامې خبرونه کې د خپل کوربه اسره لمومند او زما تخنیکی همکاري نادری سلامونه ومني. بخښوي په پیښور کې د شپې یو لس بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره په یو شمېر کورنو او نړیوالو موضوعاتو راپورنه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته د سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان او د افغان طالبانو د بونو چارو وزیرانو په دوه اړخیزه چارو خبرې کړې. د پاکستان فوج وایي په قبایلي سیمو کې به یوازې هدفي عملیات روان وي. او د پکتیکا خیرکوټ ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ شخړه کې و کسان وژل شوي. د پاکستان او د افغان طالبانو د بونو چارو وزیرانو پر یو شمېر دوه اړخیزه مسلو خبرې کړي. د پاکستان بونو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د بونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د بونو چارو لپاره د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوډ تکرار کړی چې پاکستان یو باثباته پر امن او سوکاله افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو ځنو سپارښت سرچینو مشال ډو ته ویلي چې کېدای شي متحد راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. تبراس حال کې دا چې د اپریل پر دیارلسمه د روسیې، چین، پاکستان او د ایران د بونو چارو وزیرانو د سمرقند غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ترګرۍ پر پراختیا اندېښنه وښوده. دغه راز پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې د بریدونو تر شا لاس لرونکي د ترګي طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې شتون لري. بلخو د طالبانو د حکومت د بونو چارو سرپرست وزیر ویلي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. امیر خان متقی د اپریل پر دیارلسمه په سمرقند کې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت یې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوځ لوړپوړو چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. په غونډه کې برخه لرونکي د قومي اسمبلی یو غړي د نوم نه ښودو په شرط مشال ډوسو په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم د امنیت پر اړه بریفینګ کې ویل چې د قبایلي ضلعو ولس کې د وسلوالو پر ضد نوو یا بشپړ عملیاتو خبره ناسمه ده، خو زیاته یې کړه چې د وسلوالو پر ضد به روانو هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. دا برازال کې دا چې د جنوبي وزیرستان د احمدزی وزیر جرګې او د خیبر قبایلي ضلع د تیرا اوسیدونکو تیره اونۍ مشالې ډوته ویل چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له وجې ورته پوځي چارواکو د سیمې نه د کړو کولو ویلي دي. د بلوچستان په چمن خار کې په یو کور کې چاودنې درې ماشومان وژلي. پولیس وایي چې دا پیښه د اپریل په دیارلسمه مازیګر مهال په یو خالي کور کې هغه وخت رامنځته شوې کله چې هلته ماشومان لوبې کولې. په چاودنه کې لس کلن عبدالمتین او دولس کلن عبدالقدس په موقع وژل شوي او یو بل و کلن ماشوم بشیر احمد یو بل و چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. د چمن مرستیال کمشنر ډاکټر عبدالسلام پرون په دغه اړه مشالې ډوته ویل چې د لومړی معلوماتو څخه خبرې خي چې ماشومانو ته په خوشې کور کې چاودېدونکي مواد په لاس ورغلي وو او هغوی ورباندې لوبې کولې چې چاودنه وشوه. نوموړي زیاته کړه چې په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر په ډزو وژلې. د سپینوام پولیس ثاني او چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشالې ډوته ویل چې پرون په دغه سیمه کې مخپټو وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه مهال برید وکړ چې هغه د جمعې لمانځه کور ته روان وو. ملک عادل وزیر د سپینوام مدني فعال وو. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې دولسم هدفي برید وو. بلخوا په سپینوام کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ادرمان وزیر پرون مشالې ډوته ویل چې په سیمه کې رواني بدامنۍ خلک ډېر اندېښمن کړي.
بدامنی دمره په تیزی روانه ده، خو خلک بیخي تنگ دی په وطن سره د ژوند ترول چې کوم دی اډر ورته مشکل دی. د ایدن آباد میش خپل احتجاجي نه درنې کومینوستي بیا کیو میش خپل مزاحمت کې دی، میش سره صرف د مزاحمت لردم.
بلخوا د خبر پښتونخوا پولیس او پوځي چارواکي ادا کوي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ته ژمن دي او روان کال یې په عملیاتو کې 1500 وسلوال وژلي او نور ګڼ شمېر یې نیولي دي. د بلوچستان له مرکز کوټې څخه د پاکستان له نورو برخو سره د اورګاډي اړیکه تر اوه میاشتې ځنډ وروسته بحال شوې ده. چارواکي وایي د اپریل پر 15 له کوټې پېښور ته جعفر ایکسپرس اورګاډی روان شوی دی. د کوټې او پاکستان د نورو برخو ترمنځ اړیکه د 2020 کال په اګست کې د سیلابونو له وجې پل ته د زیان اوښتو له کبله پرې شوې وه. دغه پل په بولان ضلع کې اوبه وړې وو. هغه پل په 1925 کال کې انګریزانو جوړ کړی وو. د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ نن د پل بیا پرانیست وکړه. د اورګاډو د ادارې مشر فرید احمد د پرانیستې په موقع خبریالانو ته وویل چې د پل په بیا رغونده یې 25 کروڑ روپۍ مصرف کړي دي. او تیره شپه د پکتیکا خیرکوټ ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ شخړه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي. نن د پکتیکا د والي بیان د ثناءالله معصوم رسنیو ته ویلي چې یاد شخړه په خیرکوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې او له کبله یې د یوې کورنۍ 2 ښځې او 2 ماشومانو د بلې کورنۍ 1 ښځه 1 جینۍ او 1 سړی وژل شوي. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونه یې ورلیږلي او دا یوه کورنۍ شخړه وه. معصوم زیاتوي چې سیمه کې امنیتي او کشفي ادارو څېړنې پیل کړې او دغه شخړې د لاملونو په اړه معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو تر څنګ واوري. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر وایي چې پاکستاني چارواکو ته یې ویلي چې قبایلي ولس په خپلو سیمو کې پوځي عملیات نه مني.
شبه شریف او بلاول پسری کښې خبرې وکړې چې دا خلک چې څه ویي دا ټیک او بالکل دي دغسې.
او په دې اړه به هم راپور واورئ چې په ټولنیزو رسنیو کې د باجوړ امن لپاره چلیدلې کمپاین به څه اثر ولري او کنه.
چې دې باندې معمولي غوندې یو ټویټو کې فورن چې د حکومت پې دغه والي کرویو کې بے ایکشن والی نو دا چې دې لکه ډېر مؤثر دغه دی لاري دي.
او پر دې هم راپور لرو چې په میدان کې ځینې کسان ارزانه ډوډۍ ولې خرڅوي.
څنګه چې تاسو ته پتا ده چې په ملک کې انتہائی مہنگائی دا انتہائی عام سړی غریب سړی مڈل کلاس سړی دا انتہائی تنگ دی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم ورده چې د پاکستان بنو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د بنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د بنو چارو لپاره د افغان طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوډ تکرار کړی چې پاکستان یو باثباته پر امن او سوکال افغانستان ته ژمن دی. دغه راز د دواړو هیوادونو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمیر نورو دوه اړخیزه مسلو هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې بدامنی زیاته شوې ده او پاکستان تور لګوي چې په دې هیواد کې د بریدونو تر شا لاس لرونکي د طریق طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې شتون لري. بلخوا بیا طالبانو دغه تورونه په وار بلخوا بیا طالبانو ویلي دي چې هیڅکله به د افغانستان ځمکه د کوم هیواد پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. پر دې هر څه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی. طاهر خان صاحب ستړي مشي ستاسو نه ډېره زیاته مننه. طاهر خان صاحب څنګه تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې نن سبا د امنیت مسله ډېره جدي اخیستل شوې یا په ډېر باسونه کیږي او هغوی دغه تور لګوي چې دغه هلته کې کوم بدامنۍ پیدا کوونکي وسلوال دي هغه په افغانستان کې شتون لري. بیا افغانستان که څه هم دغه تورونه رد کړي دي نو په دې وروستیو کې دغسې باسونه او بیا د پاکستان او افغانستان د دغه مرو چارو وزیرانو خپلمنځي خبرې څنګه ګوري دي؟
سلام تاسو ته تاسو رضون کو ته زمانه نظر دا دی چې د ټلیفون له لارې چې کوم رابطه شوې ده تماس نیول شوی دی نو دا مهم دی ځکه پاکستان کې قومي اسمبلی ده د قومي اسمبلی نه بهر نو کله د وسلوالو خبره کیږي د هغې پر ضد باندې ده مهم کمپین خبره کیږي نو د افغانستان یادونه پکې په لحاظ سره ضرور کیږي او دا د پاکستان یو دریف خو په وار وار مخې ته راغلی دی. څنګه تاسو ته اشاره وکړه چې وسلوال د پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې څخه فعالیت کوي. نو یو خو دغه موضوع اکثر په رابطو کې وي سره له دې چې طالبان حکومت کلم دا نه ده منلې د پاکستان چې کومه خبره ده، ټي ټي پی هم خپل نه مني او هغه چې پاکستان نه فعالیت کوي. یو مشکل دا دی چې پاکستان کې داسې بیانونه ځینې وخت کې راشي لکه څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر چې خبره کړې وه چې ګواښ یې کړی و چې ممکن د دوی په افغانستان کې دننه هم حمله بریدونو کې هم دغه رنګ بیان د دینه وړاندې د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ورکړی و. دې سره بیا اخوا د افغانستان څخه بیا جواب هم راشي، نو هغې سره هغه اعتماد سازي هغې ته ډېر زیات یو زیان رسي. یو دلته که مونږ وګورو نو د خارجه وزارت وزیر تقریر چې کوم تقریر چې په دغه کې وو په ازبکستان کې وو، نو چې کوم د ګاونډي هیوادونو هغه غونډه وه، نو هغه دلته بلکې خلکو بیا د هغې تقریر هم راغست و دلته اخبارونو کې، او د دفاع د وزیر هم راغست و دفاع د وزیر ګواښ خبره کوله، د حملې خبره یې کوله په افغانستان کې، او هغې بیا د روغې جوړې خبره کوله او د سیاسي لارو خبره کوله. دلته پکې دا یو مشکل هم دی. نو ممکن ده چې ځینې وخت کې ګیلې هم د افغانستان په داسې بیانونو باندې وي، لیکن د پاکستان خو همدغه یو مکتنو هم خودی دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ رابطو ته ضرورت او اړتیا شته. یو بل خپل تشویشونه یو بل سره شریکین کو په بیانیت کې چې کوم د خارجه وزارت لخوا د دې ټلیفوني رابطې په اړه باندې ویل شوی، په هغه کې هم دغه کنسرن یعنی خبره شوی د خپل تشویش خبره د دواړو چې په هغه باندې هم دی لکه غږېدلې دي.
سم درخان صاحب، تاسو څه ګوري چې آیا دې سبا دغه کومه مسله د بدمنۍ راپورته شوې په پاکستان کې دغه به تر څه حده مخه ونیول شي، یا به د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو کې څه بهتري راشي؟ ځکه چې ځینو سرچینو ویلي هم دي د طالبانو سرچینو چې کېدی شي د افغانستان سرپرست وزیر هغه د پاکستان سفر وکړي.
په خپل باندې مشال ریډیو په افغانستان کې هم رابطه کړې وه چې د خارجه وزیر سفر نو یو چارواکي منلي وو چې د مې په اولنۍ روزو کې ممکن ده چې هغه پاکستان ته سفر وکړي. دلته پاکستان کې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو مخکې چې دا هغه سفر هغه شته، او د دې احتمال ډېر زیات دی چې هغه پاکستان ته سفر وکړي، ځکه د پاکستان پلاوی خو د فروری میاشت کې ورغلی وو، هلته د هغې طرفه د وزیر سفر پاتې هم وو. نو او بل مسلې زیاتې هم دي د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي پکې مسله د ټولو نه زیاته. دلته هم د افغانستان کې هم ځینې وخت کې تشویش دی. پاکستانیان چې هلته ورشي او غونډو کې اکثر موږ د اورېدلي دي، بیا دلته د پاکستانی چارواکو نه د افغانستان د چارواکو نه چې هغوی هم ځینې تشویش لري، هلته د داعش خبره کېږي او هغې دا هم یو ادعا کوي افغانستان چې د داعش خلک د دې طرف هلته ورځي، او بیا پاکستان چې پاکستان ادعا کوي چې د هغې خلک دا خوا نه د پاکستاني طالبان راځي. نو د سفر امکان ډېر شته، او لیکن کله چې مسله رسنیزه شي او الزامونه او دغه دنګې ګواښونه په رسنیو کې په میډیا کې راشي، نو بیا هغه ښه نیت والا تصور هغې ته ډېر زیان رسي، او بیا که څوک دا خبره کوي چې یاره موږ اعتماد سازی کوو نو هغې ته بیا ډېر زیات زیان رسي. بیانونو کې ډېر زیات زما نظر دا دی که احتیاط ونه شي نو دا ډېر زیات یو منفي اثر اغېز کوي په اړیکو او تعلقاتو باندې.
سم، ډېره زیاته مننه طاهر خان صاحب د مشال ریډیو همکار. تاسو ته معلومات درکول چې پاکستان او د افغان طالبانو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمېر دوه اړخیزه مسلو خبرې کړې دي. اوردونکو، هم د امنیت په ستونزه کې پاتې کیږو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا د هیواد په روانو امنیتي حالاتو بحث شوی دی. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوځ لوړپوړو چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. دا یادونه ده چې په تیره څه موده کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بدامني ډېره شوې ده، چې له کبله یې د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټۍ تیره اونۍ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کولو پریکړه وکړه. تفصیل اسلام آباد د گوهر مسجد په دې راپور کې.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. د قومي اسمبلی ویبپاڼه وایي غونډه د اپریل په 14 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه. د پارلمان یو غړی چې نام نه ښودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې ځینې قبایلي سیمو استازیو دا غوښتنه وکړه چې په پوځي عملیاتو نه مخکې د هغه فوجي ډاکټرانو تحقیقات وشي کوم چې سیمه کې ترهګري زیاتولو کې ککړ پاتې شوی دی. د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار قمر زمان کایرا وویل چې د بندو دروازو تر شا غونډه کې د هیواد په مسلو او ترهګري باندې خبرې وشوې. د خبره آرمی چیف آسم منیر په کلکه سره وکړه چې په فوج باندې د پارلیمان پریکړې مننه لازم دي. قمر زمان کایرا زیاته کړه دا ډیره ښه خبره ده چې نن آرمی چیف د جمهوری ادارو او جمهوری اصولو سره د ودرېدو خبره وکړه او د وویل چې د فوج اختیار د وزیر اعظم په لاس کې دی او په کار هم دسې ده چې فیصلې پارلیمان او وزیر اعظم کوي. مشال ریڈیو چې کله د جنوبی وزیرستان استازی علی وزیر نه د غونډې په اړه وپوښتل نو علی وزیر وویل چې موږ غونډې تر مخه خپل خبرې په صفه ډول وړاندې کړې دي. علی وزیر زیاته کړه
چې شهباز شریف او بلاول پسریو کښې خبرې وکړې چې دا خلک چې څه وایي دا بالکل دي.
دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د اپریل په 14 د اسمبلۍ د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبی وزیرستان استازی د پوځي عملیاتو په حکومتي پلان نیوکې کړې وې او اندېښنې یې څرګندې کړې وې. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه پلسنی مو بجو پښتونخوا کلی په کلی په یوه بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روغتیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلور نیمو بجو هارون باچا هنری گړی په 15 بجو
مشال لړیو ته وګورئ. تاسو زموږ خبرونه په mashallradio.com هم اوریدئ شئ. اردن کو پتا سال کې چې پاکستان د خراب اقتصاد او بدامنۍ سره مخ دی. د سپریم کورټ او پارلیمان ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو اختلاف رامنځته شوی دی او د یو بل پر ضد یې قانوني ګامونه هم پورته کړي دي. سپریم کورټ په خپله یوه تازه پریکړه کې د سټیټ بینک گورنر ته ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 20 اربع روپۍ جاري کړي، خو حکومت وایي چې د انتخاباتو لپاره د پانګو په اړه قانوني مسوده پارلمان مسترد کړې ده. پوښتنه دا ده چې د پاکستان د اساسي قانون تر مخه زیات واک د سپریم کورټ سره دی او که د پارلمان سره. په دغه اړه نور معلومات د شاین بونیری په دې راپور کې.
د اپریل په 14 نیټه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ سپریم کورټ د انتخاباتو ځنډول غیر عیني وبلل او حکومت ته امر وکړ چې د مې په 14 نیټه د پنجاب صوبه کې انتخابات ترسره کړي. د لاغې وروستو وا چې انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو کولو نه انکار وکړ او سپریم کورټ د فروری په میاشت کې د معاملې از خود نوټس یا سوموټو واخیسته. د دې په جواب کې حکومت تیره ونۍ د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمور لپاره یو قانوني مسوده منظور کړه، خو دا قانوني مسوده ولسمشر عارف الوی لاسلیک نکړه او حکومت مجبور شو چې د پارلیمان په شریکه غونډه کې منظور کړي. ورپسې د سپریم کورټ چیف جسټس په قانوني مسوده عمل کول وځنډول او یو ستر آئینی بحران رامنځته شو. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو جابر خان ایډوکیټ وویل چې سپریم کورټ د قانون جوړېدو نه وړاندې په یو قانوني مسوده د عمل درآمد ودرولو واک نه لري. نوموړي زیاته کړه
زمونږ سره د کانسټیټیوشن آرټیکل 8 چې دا په دې باندې ډېر زیات کلیئر دی چې مونږه یو ایکټ یا یو کسٹم یا یو یوسیجز که دا فنډامنټل رائټس اگینست وي نو دا سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کول شي. ادروایز د سپریم کورټ سره دا رائټ نشته چې یو بل چې دی دا دی پینډینګ وي او هغه بل دی چې دی سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کی. حکومت سره دا رائټ شته چې د چیف جسټس صاحب چې کوم ټینیوري یا ایج وی دا ته کومولای شي خو ډاری کې د خپل چوکۍ نه درې کولای نه شي. دا غي د پاره سپریم جوډیشل کونسل له بدی کو سپریم جوډیشل کونسل ته د ریفرنس په بیا کال کیږي پای کې به ووټینګ کیږي په ووټینګ پروسیجر بچی د درې کولای کیږي.
دا بحران پرون هغه وخت یو نوې پړاو ته ورسید چې د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو درې کسیزه بنچ د سټیټ بینک گورنر ته امر وکړو چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 20 اربع روپۍ جاری کړي. پر دغه مهال اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې پارلمان حکومت د پانګو د ورکولو نه منع کړی دی او حکومت په دې معامله کې سنشي کولی. بلخوا حکومت هم عدالت ته په لیکلي جواب کې ویلي چې پارلمان د اپریل په 10مه د پانګو ورکولو لپاره قانوني مسوده مسترد کړې ده او اوس وفاقي حکومت د پانګو اختیار نه لري. حکومت له دې وړاندې هم په وار وار ویلي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د غوښتنې برعکس به انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. په دغه اړه د پېښور های کورټ وکیله ثنا ګلزار وایي چې سپریم کورټ په دې مقدمه کې د خپل اختیار سرغړونه کړې ده.
کبیا مونږ د سپریم کورټ نننې فیصلې ته وګورو چې په نیشنل اسمبلی کې نن یو فائنانس بل ختم کړی شوی دی او بیا سپریم کورټ سٹیٹ بینک آف پاکستان گورنر ته دا آرڈر کوي چې تاسو به ډایرکټ پیسې ورکوي. نن سبا چې دا کم ټسلز روان دي نو دا ټول سپریم کورټ د خپل اختیارات او د آئین تجاوز کوي او دا ټول چې کم دي نو دا د یو انسان د ذات لپاره دا هر څه کوي.
اوس پوښتنه دادا چې د پاکستان د آئین د لاندې تر ټولو زورور اداره سپریم کورټ دی او که پارلیمان؟ په دغه اړه د قانوني چارو پوه او د سپریم کورټ وکیل ضیاءر رحمان تاجک وایي چې د پاکستان د آئین تر مخه پارلیمان تر ټولو ډیره زورور اداره ده. پارلیمان به قانون سازي کوي خو چې کله قانون سازي وشي نو هغه د هیواد یو وګړی په سپریم کورټ کې هغه وخت چیلنج کولی شي چې یا خو د بنیادی بشري حقوقو خلاف وي او یا د پارلیمان سره په دغه نقطه د قانون سازي حق نوي. نوموړي نور اوویل
آئین پاکستان کې یو آرټیکل لغه 141 آرټیکل دا 141 آرټیکل ته د پارلیمنت کار د قانون سازي کول بیا د سپریم کورټ کار دارې د 175 آرټیکل ته چیرې کم قانون سازي او شیا قانون سازي مطابق هغه خپل فیصله کوي او هغه قانون سازي باندې عمل درآمد کوي نو په دې وجه باندې پارلیمنت بیا زیات اختیارات ورسره دي او پارلیمنت د سپریم کورټ اختیارات کمولم شي او سپریم کورټ اختیارات زیاتولم شي جو به پایین کې یو ترمیم کوي او دا ترمیم په ذریعہ باندې به د سپریم کورټ چې څونه پاورز دي اختیارات دي هغه کم کولی شي او سیوا کولی شي.
حکومت سپریم کورٹ ته په خپل لیکلي جواب کې زیاته کړې ده چې د عدالتي حکم د لاندې خپل قانوني ذمہواري پوره کړې دي خو سٹیټ بینک ته د پانګو جاری کولو نشي ویلې. په عین حال کې د تحریک انصاف یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې باید د سپریم کورٹ په امر سم د لاسه عمل وشي. نوموړي پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د یوې ادارې په توګه د سپریم کورټ لمین زوړلو هڅه روانې دي چې د هغه ګوند به هیڅ کله قبول نکي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسه، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال لړو ته وګستی اوریدونکو، تیر شپه د هدفي وجنو، قلنګونو او بدامنۍ خلاف په ټویټر او فیسبوک د باجوړ د ولس لخوا ټرند باجوړ سټینډ فار پیس یا باجوړ امن غواړي یا د امن لپاره ولاړ جوړ شوی وو. په دغه ټرند کې د باجوړ ولس له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي او د قلنګونو اخیستو لپاره د ټلیفونونو مخنیوي دي هم وشي. په دغه ټرند یا کمپاین کې د نورو خلکو سره منظور پښتین او سینیټر مشتاق احمد خان هم په ټویټر لیکل کړي. منظور پښتین لیکلي په 13 اپریل په خار باجوړ کې مظاهره کیږي او تمه ده چې د باجوړ ولس پکې ګډون وکړي. د ټولنیزو رسنیو ټرند جوړېدل او زیات خپرېدل څومره اثر لري چې د ولس غږ چارواکو ته ورسوي او په چارواکو فشار هم جوړ شي؟ په دې اړه تفصیل د مشال ډیو خبریال شانواز ترزی راکوي.
تیر شپه په فیسبوک او ټویټر باندې په انګریزي ژبه کې باجوړ سټینډ فار پیس یا باجوړ د امن لپاره ولاړ دی او یا باجوړ امن غواړي ټرند چلیدل. دغه ټرند په سلګونو خلکو چلولی چې ورسره په پښتو، اردو او انګریزي ژبه کې خپل ځینې غوښتنې هم لیکلې وي. په دې ټرند کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ غړو، بلکې د نورو سیاسي ډلو، سماجي ډلو، د ځوانانو د تنظیمونو او صحافیانو لخوا هم برخه اخیستل شوې وه. د باجوړ یو ځای خبریال وحید خان تاجک مشال ریډیو ته د اپریل په 15 وویل، باجوړ کې پرله پسې څو ورځې د بدامنی پیښې وشوې، نو ځکه هم د سوشل میډیا استعمالونکو دغه ټرند جوړ کړ چې په حکومتي ادارو فشار واچوي.
یو پیښه داسې ده چې هغه په مامندو کې دوه علماو باندې ډزې شوې، ټارګټ کلینګ، او هغه کې یو پادشي بل زخمی دي. د سیول کالونۍ سره بالکل جوخ اغل ته په دوه کسانو ماخام د مانځنه پس چې د نو ډزې وشوې، یو پکې په هغه موقع پات شو بل زخمی شو. دغه رنګ د لوی بابا نه یو ماشومې د غوا کولو کوشش کوو، که بیا دغه رنګ په شت کې د یو بل الک د غوا کولو کوشش کېدو. په عنایت کلي کې په یو کور باندې چې د نو ډزې شوې دي، دا ځینې داسې پیښې دي چې په دې اوس عوام دا نه پوهېږي چې دا د دهشتګردۍ واقعګانې دي، پیښې دي او که نه، دا د عوامو علاقایي مسایل دي. خو انتظامیه له خوا هم په دغه باندې چې د نویس قسمه کار ونه شو، نو دا ټرند د دغه لپاره چې دا یو فشار جوړ شي د باجوړ په پولیسو باندې، نورو ادارو، انتظامیو په خصوصي توګه اف سی باندې.
په دغه ټرند کې د باجوړ نه علاوه د پاکستان د نورو سیمو او ځینو نړیوالو تنظیمونو هم برخه اخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د دغه ټرند سره لیکلي، په 13 اپریل د نهې پورز خار بازار لوی چوک کې د باجوړ د ورکو تنانو او د هدفي وژنو ضد احتجاجي مظاهره ده. امید ده چې ټول به پکې ګډون وکړي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم د دغه ټرند سره لیکلي، د عین پاکستان نه هم ماده د ژوند او د ازادۍ ضمانت ورکوي، خو په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې، قلمونه اخیستل او باجوړ کې بیا د حکومت ریټ یا اختیار نشته. د هدفي وژنو نه یاره تر هغه خوریږي او د قلمګونو نه کاروبار تباه کیږي. صرف تیر یو کال کې د یو عربو نه د زیات روپو دپاره عوامو ته ټلیفونونه راورغلي. د دې نه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم خپلې غوښتنې د دغه ټرند سره په فیسبوک شریکې کړې او ځینو پکې خپل تصویران چې ورسره لاسو کې سپینې جنډې او یا بینر دي او ورباندې امن یا مونږ امن واړو هم خپاره کړي. دا چې په سماجي میډیا ټرند جوړېدل او خپلې غوښتنې ذمهوارو ته وړاندې کېښودل څومره اثر لري؟ مشهد ریډیو دغه پوښتنه د صحافی او تجزیه کار رفعت الله او رزینه کړي.
زه به دا وایم چې دا اوس یا ابتدایي سټیج کې دی، دا یا میچور سټیج ته نه دی رسیدلی. نو مطلب لکه دا به بیا بده سوي چې بالکل حکومت نه به هغه یا چې کوم اهم اداري وګونه به بیا کار کول شي، د ګران شي دومره زیات چې کله د دې اثر به زیات شي. لکه دا چې دی یو میچور سټیج ته ورسیږي کنه، نو بیا چې اوس مطلب لکه ګوره چې دی باندې معمولی غوندې یو ټوټو کې فورن چې د حکومت په دغه والی کارویو کې به اکشن والی، نو دا چې دی لکه ډیر موثر دغه دی لاري دی.
د دغه ټرند سره د لیکل شوی غوښتنو په جواب کې خو حکومتي او امنیتي ادارو په خپل سوشل میډیا خو څه نه دی لیکلي. البته تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او هغه ته په ډیوټۍ موجود پوځي مشرانو ویلي دوی ژمن دي د هدفي وژنو او د بدامنۍ مخنیوي وکړي. هر چاته که د قلمګونو لپاره ټلیفون وشي باید د دوی سره رابطه وکړي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لډیو ته وګستی وخت شوه شپګنی بجې او لګ شپه کې تاسو نو راپورونه هم وړاندې کوو، خو تر هڅه مخکې د صد خبرونو مهم ټکی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کېږي. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پردوشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوځ د ټولو چارواکو په کې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. په غونډه کې برخه لرونکي د قومي اسمبلی یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال آصف منیر او د پوځي استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم انجم د امنیت په اړه بریفنګ کې وویل چې د قبایلي ضلعو ولس کې د وسلوالو پر ضد نوو یا بشپړ عملیاتو خبره ناسمه ده. وزیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد به روان ودفي عملیاتو ته دوام ورکوي. د پاکستان او د افغانستان طالبانو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمیرو دوه اړخیزو مسلو خبرې کړي. د پاکستان بنو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د بنو چارو وزیر بلال بھٹو زرداری د بنو چارو لپاره د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوډ تکرار کړ چې پاکستان یو باثباته پرامن او سوکاله افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو ځنو سفارتي سرچینو مشال ډو ته ویلي چې کېدای شي متقی د راتلونکي مئی میاشتې په لومړیو ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر په ډزو وژلی او تښتېدلی دي. د سپینوام پولیس ثاني او چارواکو د نومه خودو په شرط مشال ډو ته ویل چې پرون په دغه سیمه کې مخپټو وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه مهال برید وکړ چې هغه د جمعې لمانځه کور ته روان و. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهمه شل اوریزه لوبه په لاہور میدان لگشی بکھی د پیکور پر وقت د مسکتن پر 9 بجے پھیلی. مشال رادیو ته غوږستی تاسو د خبرونو لنډیز واورېدو او دینی مای کې هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې هغو مېرمنو ته خبرداری ورکړې چې حجاب نه مراتوي د دې لپاره چې په عام ځایونو کې یې بی حجابه مېرمنې وپیژندل شي. ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې هغو مېرمنو ته خبرداری ورکړل چې حجاب نه مراتوي د دې لپاره چې په امازینو کې بی حجابه مېرمنې وپیژندل شي. نن پولیسو په ځینو ځایونو کې کیمرې نصب کړي. ایرانی چارواکي وایي چې بی حجابه مېرمنو ته به سخته سزا ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د لوی څارنوال د مرستیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې ښځې باید هرومرو حجاب مراعت کړي او که چېرته چا حجاب نه وکړي په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز آژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي د خبرداري په داس وخت کې خپور شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ د هغو مېرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسره وي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمیر ایرانی ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تېره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګرې کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي آژانس مهر د مرستیال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي او دوی ته به دا حق هم ورنه کړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور به حجابې ته هڅوي هغوی ته به نوره سخته سزا ورکړل شي ځکه چې دا فساد ته ښکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دا نه دي ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروستیو را په دې خوا چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب پر سر ووژل شوه د هغو ښځینه ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټیکری لرې کوي. د مهسا تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې امنیتي ځواکونو سختې وځپلې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پولیسو ځای خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو یو ځای وګړی ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وجلی او بریدګر تښتېدلی دی. پولیس وایي دا برید پرون هغه مهال ترسره شو کله چې عادل وزیر د جمعې د منځ وروسته کور ته روان و. پولیس وایي چې د ناڅرګند وسلوبلو ضد مقدمه جوړه شوې. ملک عدل وزیر د سپینوام فعال سماجی کارکون وو په سیاسي ولسی غونډو کې به یې ګډون کولو. نور معلومات عمر وزیر کوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو ځایي کس ملک عدل وزیر په هدفي برید کې وژلې او بریدګر تښتېدلی. د سپینوام پولیس تانه یو چارواکي چې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 سپینوام کې مخپټو وسلوالو ملک عدل وزیر باندې هغه مهال برید وکړ چې نوموړی له جمعې مونځ پس کور ته روان و. پولیس چارواکو ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نوموړی لومړی په ډزو وویشتو چې ژوبل و. پس وسلوال ورغلل او په بم یې والوزولو. پولیس وای چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه جوړه شوې. ملک عدل وزیر د سپینوام فعال سماجی کارکون و او سیاسي سماجی غونډو کې به فعال کردار و. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ فعال درخمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مودینه هدف یې وژنې روانې دي خو د دوی د پرله پسې پرلتنو او غوښتنو پس یې هم مخنیوی نه وشو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 12 هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه دامن ټینګولو غوښتنې تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوې. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري او روزانه په بنیاد د وسلوالو ضد عملیات کوي. دوی ویلي چې اوس یې د پاتې وسلوالو ضد د لاس سختو اقداماتو پریکړه کړې. روان کال کې تر دې دمه 550 وسلوال وژلي او ګڼ نور یې گرفتار کړي. د دوی په وینا تیر کال یې هم ټول 122 وسلوال په شمالي وزیرستان کې وژلي. سیما کې امنیت ته ژمن دي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنو ترڅنګ د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې او یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اوزونکو د اپریل په 14 د خبر پخوا په یو شمیر ضلعو د افغان کډوالو په کمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانستل د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر بیان د پیروز شاه مشال ریډیو چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار، سوات کې په مکمله توګه، چارسدی، موبندو، خیبر او د افغان کډوالو په کمپونو کې به په جزوي توګه ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه چې کمپین به د اپریل تر 13 روان وي. په کې به د 3 میلیون څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو دی چېرته چې د پولیو وایرس شتون لري. د نړۍ بل هیواد پولیو وایرس لرونکی هیواد افغانستان دی. په پاکستان کې د مارچ په 14 په بنو کې د پولیو کیس موندل شوی و چې د سرکاري شهر میرو تر مخه دا روان کال ورانه د پولیو کیس و. د کمپاین په اړه نور حال له پیښوره شبیر مجانا کوي.
د پېښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر د اپریل په 14 خپل دفتر کې د پولیو کمپین باقاعده پرانسته وکړه. د کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته ویل چې تر 14 اپریل به دوام لري او دې کې به د 3 میلیونه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې نه کم وي. خو دغه کمپین کې برخه اخیستونکي د صحت محکمې زنانه اهلکارانې وایي روژه کې کور په کور ګرځېدل ډېر ګران کار دی، ځکه داسې سیمې وي چې غرونو کې مزل وي او یا آبادی ډېره لرې لرې وي. د دغه پولیو څاڅکي ورکوونکي د سازمان په نوخار کې یوه مشره مشال لیډو سره په دې شرط خبرې وکړې چې نوم به نه اخلي. دوی وایي
زمونږ هم دلته داسې ځای نه دي چې هغه ډېر زیات لرې لرې او پټي دي، شړې دي، دښتې دي چې یو کور په یو ځای کې دي او ډېرې ډېرې فاصلې دي ورته. او څه زمونږ چې د آرمی او د کینټ والا ایریا د ایرفورس والا ایریا ده نو هغه خو بلډینګونه دي، نو پته نشته دي چې 15 منزله دي، 3 سلور دي او فلیټونه دي، هغې ته ختل کوزېدل ډېره زیاته ګراني هغه ته.
دغه ډول خیبر پښتونخوا کې موجوده وخت کې د امن امان حالات هم ناسم دي او په پولیسو او پوځ د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. نو د دوی امنیت لپاره پورته کړل شوي ګامونو او د دغه صحت محکمې زنانو یا نارینه اهلکارانو د ستونزو په اړه د پېښور کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته وایي چې د صوبې چیف سیکرټري، گورنر خیبر پښتونخوا او نورو متعلقه چارواکو په دې اړه لیدل کاته هم کړی دي.
د دې ټیمونو د سیکورټي لپاره د کمو پیش په 500 پولیس اهلکار تعینات شوي دي. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې را په دې کې بعضی کسانو تحفظات اظهار کړنو، په دې کې چیف سیکرټري صاحب او د وزیر اعلی صاحب د گورنر صاحب دی مختلف موقعو باندې میټینګونه شوي دي او کوم چې پولی ورک کړی دا مکمل توګه باندې دی رضامند دي او ان شاء الله چې د سې قسمه پیښه به مخته نه راځي.
نو موږ وایي د پېښور ډیویژن په شمول د صوبې نور سیمو او ضلعو کې 12000 نه سیوا تربیه شوي کسانو ټیمونه جوړ کړل شوي دي او د دې د حفاظت لپاره سکم شپږ 20 امنیتي اهلکاران هم پځې کړی دي. د پولیو مخنیوي ادارې اینڈ پولیو پروګرام د ویبپاڼې تر مخه روان کال پاکستان کې د پولیو یو کیس رپورټ شوی دی چې د بنو نه دی. تیر کال 2022 کې 40 کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې 19 د شمالي وزیرستان نه، 2 د کمروت نه او 1 د جنوبي وزیرستان نه رپورټ شوی وو. د خیبر پښتونخوا حکومتي او دغه شان د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو تیر وختونو کې ویل دي چې تر دې دمه د وسلوالو لخوا او یا نه سیوا کسان د پولیو کمپین په وخت وژل شوي دي چې پکې د پولیو څاڅکي ورکوونکي نارینه زنانه اهلکاران او زیاتره د دوی ساتونکي پولیس اهلکاران شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوا پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری غړی په 5 بجو
په بلوچستان کې د ګرانی او ګیس او بجلی لوډ شیډنګ د نشټوالي پر زده په پښتونخوا ملي امی ګوند احتجاج کړ. په کوټه کې د یو لارین وروسته مظاهره کړي. مظاهرشانو غوښتنه کړې چې حکومت د ګرانی د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا حکومت د ګرانی څخه د ژغورنې په خاطر په 1 لک اندنونو کې د مفت راشن ویشلو لړۍ پیل کړي. نور د کوټ څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان پر مرکز کوټه کې د نامنۍ ګرانۍ ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا سخت عکس العمل ښکاره شوی دی او تېرې ورځې په کوټه کې د پارټۍ د مرکزي دفتر څخه یو احتجاجي لاریون راستلی و، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د کوټ پرس کلب و مخ ته په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل سو. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې د ګرانۍ او نامنۍ پر ضد پلیکارډونه راخیستي وو او شعارونه ورکول. مظاهره ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې د روزې په میاشت کې نه یوازې ګرانی څو چنده زیاته شوې ده، بلکې د خلکو د کورو د ګیس درانه درانه بلان هم راغلي دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند سینیر صوبایي سکتر حضرت عمر وویل چې د ګیس پرشر د کمی له امله هر کال د یخنۍ په موسم کې انساني ځانو ته زیان اوړي. پر دې مهال د کوټې یو مسجد امام مولوی فتح خان زیاته کړه چې د ګرانۍ له وجې غریب ولس ژوند اوس درېدلی دی، ځکه چې د خپل تنخوا 40000 ده او د ګیس بیل په تیرو ورځو کې 45000 راغلی و. مزارې ته د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر مشر او دریم زیارتوال هم وینا وکړه او ویل چې د بده مرغه سوی ګیس د بلوچستان څخه وځي، لکن د صوبې لویه برخه نن هم د دې څخه بې برخې پاته ده. په دې ترڅ کې چې موږ کله د ګیس د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، نو څوک و خبرو ته حاضر نه سو. البته یو مامور د نوم د نښودلو پر بنسټ و مشال ریډو ته وویل چې په کوټه کې یې د یو غټ پایپ د اچولو کار روان کړی دی، کوم چې به د روان کال تر جونه پورې وسرته ورسیږي، او دا وروسته به په کوټ ښار کې د ګیس د پرشر ستونزه همیشلا ورسي. بل پلو ته د بلوچستان د حکومت لخوا هم ویل شوي دی چې د روزیې په میاشت کې د ګرانۍ د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په کوټ کې د صوبې د اعلی وزیر ویان بابر یوسفزي په وینا چې د خلکو د اسانۍ په خاطر پر بیلابیلو ځایو سسته بازارونه خلاص کړي دي، چیرې چې خلک په ارزانه بیه خوراکي توکي او نور د اړتیا وړ شیان رانیولی سي. دا ډول د صوبې اعلی وزیر دوی اونۍ له مخه اعلان کړی وو چې د روزیې په میاشت کې به د صوبې و یو لس خاندانو ته د حکومت لخوا مفت راشن ورکول کیږي، پر کوم باندې چې د چارواکو په وینا اوس عمل پیل شوی دی. په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو په خبره چې د صوبې و 15 ضلعو ته د مفت راشن ورکولو کار پیل کړی دی، چیرې چې به دا راشن د ضلعو د ډیپټي کمشنرانو د لاسه په غریبو او بېوسه خلکو کې بیشل کیږي. د دې مقصد لپاره و هرې ضلع ته 2500 ګونۍ مفت راشن ورکړی دی، په کوم چې غوړي، بوره، اوړه، پاڼې، وریجې او نور خوراکي توکي شامل دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، نو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ اکا
دا خوری اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته موږ
اوریدونکو په مردان پوری هوتی سیمه کې ځایی ځوانان د خیریه ادارې الخدمت په مرسته بې وزل خلکو ته د 40 روپو ډوډۍ په 10 روپۍ ورکوي. منتظمین وایي چې د ګرانۍ او د ملک د ناسم مشي حالاتو له وجې عام ولس نشي کولی چې ګرانبیه ډوډۍ واخلي، نو د معاش له وړومبۍ نیټې نه یې د ارزانې ډوډۍ ورکولو کار پیل کړی چې د اختر پورې به روان وي. ارزانه ډوډۍ ترلاسه کوونکي خلک وایي چې باید د ملک په هر ځای کې شتمن خلک د بېوزلو خلکو سره مرستې وکړي. نور تفصیل عظمت الله شاه په دې راپور کې.
دا غونه د مردان د پوری اوتی د یو تنور دی چې پکې په ارزان نرخ ډوډۍ ورکړل کیږي. د خیری ادارې الخدمت او د ځایی ځوانان لخوا د 40 روپو ډوډۍ عام ولستا په 10 روپۍ ورکوي. د ارزانې ډوډۍ ورکولو انتظام کوونکی کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانې او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې د بېوزله خلکو مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ډوډۍ په سر کوم تاوان راځي، نو ځایي شتمن خلک او الخدمت فاونډیشن ورسره مرسته کوي.
څنګه چې تاسو ته پته چې په ملک کې انتهایی مهنګایي ده، انتهایی عام سړی، غریب سړی، مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دی، او روټه چې کوم ده، اوړه چې کوم دي، دا یو بیسک فوډ دی، دا هر انسان بیسک نیډ دی. لکه یو سړی فروټ نه خوري، یو سړی بل څه لگزریټیز طرف ته نزی، یو بل څه نشي خوړی، خو روټه چې کوم دي دا بار سړی خوري. نو موږ په دغه لحاظ سره دا انټینشن واغست چې به موږ سستا روټي تندور پروګرام شروع کوو، او دا چې موږ په لومړنۍ ورځ باندې کله شروع کوو، نو دلته په لومړنۍ ورځ باندې بدی پوینټ باندې زمونږه پاروتی پوینټ باندې 1500 روټه وته، نن بدی پوینټ باندې 4-5000 روټه چې کوم دي ډیلی یوزي. نو دا ډیره زیاته د خوشحالي خبره ده.
د تنظیم کوونکو په وینا چې دغه پروژه د مارچ د لومبه نیټې نه شروع کړي چې به د اختر پورې روان وي. ارزان ډوډۍ تر لاسه کوونکی سمیع الله مشال ریډیو ته وویل چې باید د ملک په هر ځای کې وسلرونکي خلک د غریبو مرسته وکړي.
دا د غریبانو لپاره او خو دغه شروع شوی دی، داسې
چې دا مالدار خلک دی غریبانو سره لاس وړي او دا ډیر یو خو مهنګایي دا سده ور دی چې یو غریب زړه نکیږي چوڑا والی او تروڑا والی او دغه والی دا د غریب د پاره ډیر یو خاصه ولادت دی او زمونږ د مالدار خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانو سره لاس وړي او دغه سي هر کلی کې هر علاقه کې په هر ځای کې دا سي او دغه ولګي نو د غریب د پاره سہولیت دی او تاسو ته خپته دی بازار کې ډیر زیات خلک دی بے روزګار دی بے دست دی وس نکیږي نو دا د غی د پاره او بل د روزه ثوابونه میاشتنه بای چې دا هر کلی او پاره علاقه کې دا سي کار شته شي
ارزان روټه تر لاسکون کی او بلتن عطا الله مشال ریډیو ته اول چې روزانه لدی زایا لس روټه وړي چې مخ کې وس نه لرو
او مسلمان نه دی اولی سر به غره ورنه دا ډېر خوشاله خبره ده او موږ خپل لگا ته شلو بو وس ځان کېږي نو اور مسلمان دا روپا یو یې لگا دا اولی سر به مال بجت راشي چې خپل ماشومان لا زړه سي زورما
نړیوال بینک د روان کال د اپریل په میاشت کې په خپل جاری شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال گرانی وسلویخ فیصده سیوا شوی چې په جنوبی ایشیا کې د سریلانکا نه پس په دویم نمبر ګران ملک دی. رپورٹ جاتوی چې د خوراکي توګو د زیات نرخونو له وجې د پاکستان اولس د اغستو توان 8% کم شوی دی. دا پاکستان د خزانه وزیر د مارچ په 13مه سینټ ته په خپلو خبرو کې ویلیو چې د ملک معاشي حالات ټیک کولو لپاره د آی ایم ایف او نورو ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د افغانستان په خوست کې د روجي میاشتې را په دویخه ل بې وزلو او ضرورتمندو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. د بنسټونو ل ځایي سوداګرو او شتمنو همداشان ل بهرمیشتو خوستوالو مرستې راټولوي او بیا یې پر ضرورتمندو خلکو ویشي. بل لوري ته یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول لوږې سره مخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست خرته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روډي ته وویل
د تریزیو عالی شر ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد دي چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او بې سرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټي وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر مې ارغ نه لګي. په دې مرستو ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو، چې څوک دې غریبانو سره کومک کوي هغه سره دا خدای وکړي ګاټي بوټي څوک لرم نه یو دوا شروع کې لرم خو دې ته ګاټي بوټي واخستانه پوری څوک نه لرم د بای پالا یا کتار پالا دې پالای څوک لرم دې ته هر وخت راتل
کسان په افغانستان کې بیکاری او فقر لپخوانه موجود دي خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوي او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولی چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تاڼي اوسیدونکي وري محمد وویل
نو د شمرسته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅام نه لرو چې دا اوس موږ اوسو بیا جمعه ونه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده ځکه چې افغانستان د ځبلی افغانستان خلک زوبل دي بے روزگار دا کاروبار نستا نو دا ارتیا خو بالکل ضرورت ده.
په خوست کې اوشمیر ځای خیریه بنسټونو داسې مهال بې وزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
اوردونکو مشال لډیو ته غوږسته یو وسته روزي ځنګړې لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغله. نن موضوع دا ده چې روزه څنګه د مغفرت سبب ګرځېدای شي. په دې اړه مفتی ذکر الله زاکری معلومات راکوي.
د روزې د مبارک میاشتې پراتک سره الله تعالی جل جلاله د انسان د مسلمان د مغفرت چانس اضافه کوي او ډیر زیات داسې چانسونه مسلمان ته په لاس ورځي چې د هغه پکې مغفرت وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روزه د ایمان په وجه باندې چې دا په الله باندې ایمان لري ونیولا او په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دې په مقابل کې ورته اجر او ثواب ورکړي نو الله تعالی جل جلاله به تمام ګناهونه معاف کړي مخکې چې کوم د دې روزې نشوي. همدارنګه بل چانس الله تعالی جل جلاله د مغفرت دا ورکړي چې څوک قیام او تراویح د رمضان وکي په روزه کې تراویح وکي الله جل جلاله د هغه انسان لپاره د مغفرت اسباب تیاری او الله عزوجل د هغه ټول زاړه ګناهونه معاف کړي. دریم چانس چې مسلمان ته پلاس او راضی هغه د لیلۃ القدر د قیام نه چې د لیلۃ القدر په شپه باندې دا سړی قیام وکي او ودرېږي الله عزوجل ته عبادت کوي دعاګانې کوي ذکر او تسبیح او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاک ذات باندې درود شریف وایي نو الله عزوجل دې انسان تیر ګناهونه ټول معاف کوي. دا خبره یاد لري چې دې خبره علم او پوها لازم نه ده چې ولا دانن شپه د قدر ده او کنه ده او نخې نخانی لري کې نه لري هغه سره ستا کار نشته ته فقط عبادت وکه چې عبادت دې وکړه نو الله تعالی جل جلاله تا ته داغي شپې چې کوم ثواب دې هغه درکې کته به پوشي او کو پوینه شي فویدل پی ضروری نه دي چې ولا پلان کې ولي دل داغي درجه زیاته شول او زما درجه کمه ده نه عبادت کول پکار دي. بعضی ورونه د زیات خوراک له عمله یا د پښمنۍ نه ورسته د ود کېدل له عمله د سحر د مانځ څخه محروميږي او هغه په خپل وخت کې نه کوي. دا هم غلطه خبره ده او ځینې خلک دي چې هغه په روزه ماته کې دومره وخت یې ری چې د جمع د مانځنه پاتې کیږي نو دا هم خبره نه ده. په کاردار چې مثلا د جمع د مانځ په خاطر باندې یو څه مختصر شیان هغه روزه پې ماته کی او بیا لاړ شي مانځله په جمع باندې منځو کی او بیرته بیا راشي. دا چې زمونږ استادو په وطن کې اکثره خلک روزه ماته په جمعات کې کوي دا هم ډیر مبارک او ښه عادت دی چې یو په زمونږ ملي وحدت را سنبال دی او دویم دا چې کوم سړی مسافر وغیرہ تیریږي په دغه لاره باندې یو یا موټر خپل منزل ته لانی رسیدلې مثلا نو مسافر راخته شي دا غوي هم پکې برخه کیږي نو دا ډیره ښه عادت دی الله دې همیشه لري. دا
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې حجرا په لس نیمو بجو، د کرښې په غاړه په یوه بجا، سندرې جادوګرې په دوه نیمو بجو، باډی وې په دریو بجو، پام کوا په څلور نیمو بجو، د مشال په نوم په پنځو بجو.